دهنده نظر حکومت ایالات متحده.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په خیر راغلی دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده زه زیبا خادم یم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خاص راپور ورکونکي ریچارډ بنت د نړۍ د هیوادونو د هغې غوښتنې حمایت کړی دی چې غواړي د طالبانو له لوري د افغان میرمنو په وړاندې جنسي اپارتاید د بشریت ضد جنایت وپیژندل شي. بنت د فبروري په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د افغانستان د بشري وضعیت په هکله په خپل راپور کې ویلي دي چې د ښځو په هکله د طالبانو سخته تګلاره باید د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعقیب کړی شي. په راپور کې ویل شوي دي چې افغانستان اوس د جنسیت په اساس د تبعیض، ظلم او استثمار یو مرکز دی چې د بشریت ضد جرم ګڼل کیږي. د اکانومیس انټلیجنس یونټ د 2023 کال د دیموکراسۍ د شاخص لمخې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په نړۍ کې د مستبدو هیوادونو په درجه بندۍ کې تر ټولو مستبد بلل شوی دی. دا دویم کال دی چې افغانستان د 168 هیوادونو په قطار کې په نړیواله سطحه په دغه درجه کې راځي. د هیوادونو د دیموکراسۍ شاخص د 5 معیارونو په اساس ارزیابي شوی، د انتخاباتو پروسه، مدني ازادۍ، د حکومت چلند، سیاسي مشارکت او سیاسي فرهنګ. د دې ادارې د راپورټ لمخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس انتخاباتو ټول پروسې لغوه شوی او هیڅ ډول دیموکراتیک میکانیزمونه پکې نشته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې سباندې 3000 باروډونکو لارې دواړو خواو ته لیوي هفتې رئیس ولاړې دي. د پاکستان چارواکو د ازادي رادیو مشال څنګه ته د پنځم به پورز ویلي د تورخم دروازې د پرانیستو په حق له خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی. د یوې هفتې رئیس په دې لار بارون کې لارې مسافر او ناروغان د تلو راتلو اجازه نه لري. د فبروري په 23 د ننګرهار د ولایت د پاره د طالبانو مرستیال ولی عبدالعزیز مصطفی د پاکستانی چارواکو سره کتلی وو، مګر د لارې د پرانیستلو پریکړه لا نه ده شوې. د متحده ایالاتو د کانګرس یو غړی ویلی دی چې په پاکستان کې د دیموکراسۍ د بیرته ستنولو او د دغه هیواد د جنرالانو او مقاماتو د ارزیابۍ لایحه یې برابره کړې ده. په پاکستان کې پولیسو ویلی دی چې د فبروري په 20مه د خیبر پختونخوا د نوخار د اکوړي د حقانیه مدرسې په جماعت کې چاودنه شوې ده. په چاودنه کې د جمعیت العلماء اسلام مشر او د مدرسې د نائب محتمم مولانا حمید الحق حقانی په شمول 3 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر مطبوعاتو ته ویلي دي چې د لومړنیو پلټنو نه داسې ښکاري چې دا یو ځانمرګي برید وو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 20مه د برتانیې د صدر اعظم سره لیدلی او ویلي دي تر څو چې په اوکراین کې د سولې توافق نوي شوه نه غواړي هلته د سولې ساتي ماموریت په حق لوغه کیږي. د برتانیې صدر اعظم ژمنه وکړه چې د ټولو اروپایي مشرانو سره به د نږدې کار وکړي او برتانیې چمتو ده چې خپل سولې ساتي قوه د خپل متحدینو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. خو جمهور رئیس ترامپ ویل چې د تړون په توګه به د متحده ایالاتو حمایت په دې شرط برابر شي چې امریکا ته اجازه ورکړل شي چې د اوکراین نادر ځمکنیو منابعو ته لار ومومي. او دا ښکاري چې د اوکراین کابینه د امریکا هغه توافقنامه مني چې د هغې په اساس امریکا د خپل پوځي مرستو په بدل کې د اوکراین د طبي زیرمونه ګټه واخیستل شي. د امریکا او د اوکراین جمهور رئیسانو په دې حق له خبرې اترې کړې دي. ابتدایي طرحه آماده شوی خو په رسمي ډول تر اوسه نه ده لاسلیک شوی. توقع ده چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی په دې مسلې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره د خبرو دپاره واشنگتن ته راشي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري.
قدرمن اوریدونکو د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د امریکا د دفاع وزیر پیت هیکس ته یې دند سپارلې څو له افغانستان څخه د امریکایي تجهیزاتو او وسلو د راستنولو ارزونه وکړي. ترامپ چې د چهارشنبې په ورځ د کابینې په لومړۍ غونډه کې خبرې کولې ویې ویله چې د باګرام هوایي اډه اوس د چین لخوا نیول سوې، خو طالبانو تر دې مخکې ویلي دي چې له چین سره داسې توافق نه دی سوی او د افغانستان خاوره د نورو په واک کې نه ورکوي. تفصیل په رپورټ کې واوري.
ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ د کابینې په لومړۍ غونډه کې د ډیرو موضوعاتو سربیره په افغانستان هم وغږېد. هغه وویل چې دفاع وزیر پیت هیکز ته یې دنده سپارلې څو له افغانستان څخه د امریکایي تجهیزاتو او وسلو د ستنولو ارزونه وکړي. هغه زیاته کړه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته اوس 70,000 ټوپکونه او 70,000 زغروال موټرونه د طالبانو لاسته لوېدلي دي. ترامپ افغانستان په نړۍ کې د نظامي تجهیزاتو یو ستر پلورونکی هیواد وباله.
فکر کوم هغوی باید زموږ تجهیزات بیرته راکړي. ما پیټ ته ویلي دي چې په دې اړه معلومات ټول کړي. موږ د میلیونونو لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت تجهیزات او نوي موټرې پرېښودلې. تاسو وینئ چې هر کال یې نندارې ته وړاندې کوي، په خپلو تنګو سړکونو باندې چلوي او تاسو پوهیږئ چې بیرغونه پرې راپوي او د امریکا په اړه غږیږي. ښکلي نوي او غوره تجهیزات اوس زړیږي، خو تاسو پوهیږئ موږ به بیرته رنګ کړو. زه فکر کوم چې موږ باید د هغو تجهیزاتو ډیره برخه بیرته ترلاسه کړو.
ترامپ همدارز ادعا وکړه چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته د باګرام هوایي اډه د چین لاسته لوېدلې ده. نوموړي وویل که د په وخت کې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وای، هغه به باګرام د افغانستان په خاطر نه بلکې د چین په خاطر ساتلی وای.
موږ په لومړۍ دور کې وتلو، دا زوم چې شمیر مې 15,000 کسانو ته راکم کړی وو. موږ وتلو او موږ وختل چې باګرام وساتو، د افغانستان لپاره نه بلکې د چین لپاره، ځکه دا دقیقا یو ساعت له هغه ځای سره فاصله لري چیرې چې چین خپل اټومي میزایل جوړوي. بناً موږ به باګرام ساتلی وای، موږ به په باګرام کې لږ شمیر پوځیان ساتلی وای، موږ به د باګرام هوایی اډه درلودلی وای، په نړۍ کې یو ستر نظامي مرکز.
ولسمشر ترامپ د امریکا دفاع وزیر ته په اشاره وویل هغه ته نه وایي چې څه وکړي، خو که د هغه په ځای وای هر هغه کس یې منفق کاوه چې په دغه بهیر کې دخیل وو. دفاع وزیر پیت هیکز د ترامپ له دغو څرګندونو وروسته وویل چې له افغانستان څخه د وتلو پر مهال چې هر څه شوي ټول اړخونه به یې په بشپړ ډول وارزول شي او حساب کتاب به وشي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د جمعې په ورځ سپینماڼۍ ته راسي او د امریکا سره به د قیمتي منرالونو موافقه لاسلیک کړي. خو زلنسکی وایي یو څو ټکي لا تر اوسه حل نه دي. د اوکراین د جګړې د ختمولو په اړه د واشنگتن د هڅو وروستی حال ایوب خاورین راکوي.
د دې موافقې په اساس چې وسم تر کار لاندې ده، کیف به د هغو وسلو په بدل کې چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې اوکراین ته د روسیې سره د جنګېدو لپاره ورکړي دي، اوکراین به په خپلو قیمتي طبیعي زیرمو کې امریکا ته یو ځانګړی امتیاز ورکوي.
موږ به یو موافقه لاسلیک کړو چې دا به ډیره ستره موافقه وي، او دا موافقه به د نایابه منرالونو او نورو شیانو په اړه وي.
خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تر راتګ مخکې یو مهم ټکی په ګوته کړی دی چې په اوسنۍ تر کار لاندې د موافقې په مسوده کې نشته، او هغه اوکراین ته د امنیت ضمانتونه دي. په همدې ارتباط څو ورځې وړاندې ټرمپ د اوکراین یوه پخوانۍ هیله رد کړه چې هغه د ناټو غړیتوب دی.
په دې موافقه کې څو اساسي موضوعات دي، هو لکه امنیتي ضمانتونه او نور، خو موضوع دا نه ده. راتلونکي ګامونه باید په کې ځای پر ځای سي. له راتلونکو ګامونو پرته موږ یوې با انصافه سولې ته نسو رسیدلی او نه هم اوربند کېدای سي چې ټرمپ یې یادونه کړې ده. له دې ضمانتونو پرته هیڅ موافقه نتیجه نه ورکوي.
د جرمن مارشال فند په بنیاد کې څیړونکي اولینا پریکو پینکو وایي په منرالونو توافق کول د زیلنسکي لخوا د وړاندې شوي لومړني فارمولې برخه وه.
د اوکراینی حکومت لپاره له دې تړون څخه په بشپړ ډول په شا کېدل سخت کار دی. متاسفانه هغه مسوده چې د اوکراین د وړاندیز په مقابل کې وړاندې شوې وه ډیره مایوسوونکې او یو طرفه وه، خو دغه اوسنۍ معامله څه اندازه متوازنه ده او اوکراینیان چمتو دي چې لاسلیک کړي.
د اوکراین د مالیه وزارت دغه پخوانی سلاکار اغلی پروکوپینکو وایي تر لاسلیک کېدو وړاندې ښایي د دواړو اړخونو ترمنځ نورې چنې هم ووهل سي.
په مسوده کې یو پرمختګ دا شوی چې ضمانتونه پکې یاد شوي دي، او په وروستۍ مسوده کې باید په تفصیل پکې ولیکل شي. اوس مهال په مشخص ډول د امنیت او پانګونې ترمنځ هیڅ مشخص ارتباط نشته. دغه اوسنۍ مسوده یو امنیتي تړون نه ښکاري، خو د پانګونې موافقه ښکاري.
د دې ظالمانه جګړې د ختمولو لپاره د منرالونو د موافقې برسیره ګڼ شمیر نور مسایل هم لا څرګند نه دي. روسیې د اوکراین د جغرافیې پنځمه برخه خاوره نیولې ده او ټټر یې وهلی چې هیڅ داسې موافقه به ونه کړي چې د دغې خاورې پرېښودل پکې شامل وي. د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ثوري. اسرائیل د حماس په بند کې د یوې کورنۍ دوه وژل شوي ماشومان پرون خاورې ته وسپارل. د دې ماشومانو د جنازې مراسم په داسې حال کې پر ځای شوه چې د اسرائیل او امریکا لخوا تارګري بلل سوي ډلې حماس ترمنځ د اوربان لومړی پړاو پای ته رسیږي او د بل پړاو پیلېدو په اړه هیڅ پلان نشته. د امریکا خبریاله لیندا ګراسترین رپورټ لري چې پښتو باندې ګالیا رڼا نورستاني تاسو اوروي.
دلته زرګونو اسرائیلیانو د شیری بیباس او د هغې د دوو ماشومانو د جنازې کاروان ته د احترام لپاره راټول شوي. ډیری خلکو د نارنجي رنګه پوکانو سره چې د دې دوو ماشومانو د یاد سمبول و راغلي. دا ماشومان څلور کلن او نه میاشتنی وو. زرګونه کسان د تل ابیب په یرغمل شویو څلور لاری کې هم راټول شویو او په عبرانی ژبه لیکل شوی شعار وبخه غم شریکی کوله.
I feel like Shiri. It could have been me.
زه ځان د شیری په ځای احساسوم کې د شوې د هغه په ځای زوی د هر مور کې دی شو. زه حتی د دې فکر هم نشم کولای چې د خپل ماشومان سره په سړک کې ووسم. زه نشم تصور کولای چې هغه به ستیر کړی وي، خو زه هڅه کوم چې پر فکر وکړم.
د وژل شویو ماشومان پلار یاردن بیباس شاوخوا 1500 ورځې د حماس په بند کې تیر کړی، خو دوه اونۍ وړاندې خوشې شو. هغه د خپل کورنۍ د برخلیک په اړه هیڅ نه پوهیده تر هغه چې بیرته اسرائیل ته ستون شو. دا جنازه په داسې وخت کې تر سره شوه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لومړنی پړاو راتلونکې اونۍ پای ته رسیږي.
دویم پړاو باید د جګړې د ختمېدو سبب شي، خو تر اوسه پرې خبرې نه دي پیل شوي. که څه هم د بیباس د کورنۍ وژنه پراخه غصه راپارولې، خو د اسرائیلي شنونکو په وینا اکثریت اسرائیلیان غواړي چې خبرې اترې دوام پیدا کړي.
د اسرائیلي عامه افکارو هر سروي ښایي چې خلک غواړي اوربند تر هغې دوام وکړي څو پاتې نارینه یرغمل شوي چې شاوخوا دېرش تنه دي او لا هم ژوندي دي خوشي شي، او همدارنګه د وژل شوو سرتیرو او نورو یرغمل شوو جسدونه بیرته ترلاسه شي.
خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په تکرار سره د بیباس د کورنۍ د فاجعې یادونه کوي تر څو جګړه بیرته پیل کړي.
ټول اسرائیل د غم په حالت کې دی، او د اسرائیل د صدر اعظم په توګه زه ژمنه کوم تر هغه به آرام نشم څو دا وحشي کسان چې زموږ یرغمل شوي وژلي عدالت ته کش نه کړم. دوی د دې ځمکې پر مخ د ژوند مستحق نه دي، هیڅ شی زما مخه نشي نیولی.
شنونکي وایي چې اکثر اسرائیلیان غواړي د حماس سره د اوربند تړون دوام پیدا کړي څو ټول یرغمل شوي خوشي شي، خو د اوږد مهال لپاره اسرائیلیان نه غواړي چې حماس په غزه کې واکمن پاتې شي. د لندا گراستن راپور، ګالیا رنان رسانه‌ای، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د سپینې ماڼۍ د امنیتي محافظت یو مطرح غړی کلینت هیل مړ سو. کلینت هیل هغه کس دی چې د پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي د امنیت لپاره په هماغه ورځ ورسره و چې په ټکساس کې ووژل سو. د امریکا ژغ خبریالې کین فارابو په تیرو کلونو کې یې له هیل سره څو ځله مرکې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې تاسو ته یې پښتو ژباړه اورو.
کله چې د 1963 کال د نومبر په 22مه د ټکساس په ډالاس کې د زیوشوي هغه کیمبرج د امریکا د وخت ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې شیبه سپتولي ټول پکې اوسره ډیر فعال ولید.
زه یوازینی کس وم چې د هر څه کولو چانس می درلود، خو ما ونه شوای کړای، او دا زما د ژوند تر پایه زما سره پاتې شو.
هغه وخت ولسمشر کینیډي او لومړی میرمن جاکلین کینیډي په لیموزین موټر کې د ډیلی پلازې له لارې تیرېدل، نو کلینت هیل د امنیتي محافظ په توګه د ولسمشر د لیموزین موټر شاته روانو. د امریکا غږ سره په مرکو کې هیل په ټکساس کې د هغه ورځو په اړه د خپل سترګو لیدلې حال شریک کړی دی.
زه داسې په یاد لرم لکه چې دا زما په مخ کې اوس پیښیږي.
کله چې امریکا غږ د هغه سره په لومړي ځل په 2011 کال کې په کینیډي د لیکل شوی کتاب په اړه د بحث لپاره د سفر په جریان کې سره ولیدل، نو هیل ومنله چې د کینیډي قتل لا هم زوروي.
زه دې پیښې وخوړم او ورځ تر بلې خراب کړم.
د بریتنه سمدستي وروسته هیل د جاکلین کینیډي او د هغې د ماشومانو په ساتنې کې بوخت و. هیل وویل چې تر څو چې هغه کار کوو نو د هغه فکر بدلو، خو چې کله په 1970 کال کې د هغه ترقي وشوه او هغه به زیات وخت په دفتر کې په ناسته تېرو، نو بیا یې فکر پیل کړو.
دې ماته فرصت راکړ چې یوازې کینم او فکر وکړم، او چې ما څومره زیات فکر کاوه هغومره مې بد احساس کاوه. ما د وخت سره نور ژور خپګان احساسول پیل کړل.
سو کال وروسته هیل د خپلې میرمنې بیل شو او بالاخره د معلولیت له کبله د کاره تقاعد وکړ.
I feel guilt.
زه د ګناه احساس کوم، زه مسؤلیت احساسوم، زه یوازینی ساتونکی وم چې په هغه ورځ مې یو څه کولی شو.
Mr. Hill obviously took it incredibly personally.
خاغلی هیل په څرګنده توګه دا په زړه واخیسته. هغه د لوی مسولیت او لوی دندې سړی وو، خو کدلته کومه ناکامي وی نو هغه د سیستم ناکامي ده.
جفری انګل د ټکساس د جنوبی میتھډست پوهنتون د ولسمشرې د تاریخ د مرکز رئیس دی. هغه وایي د کینیډي وژنه د ټلویزیون د دورې په پیل کې د امریکایانو په فکر کې ژوندۍ یو تلپاتې پیښه ده چې لا هم په ټوله نړۍ کې خلک حیرانوي.
دا یو داسې شیبه و چې هر امریکایي احساس کړی ده، نه یوازې دا چې دوی پرې خبر دي، بلکې زموږ په تاریخ کې د بل هر چا په پرتله ډېره تجربه کړی ده.
ما په فکر خلک به تل د دې پیښې په اړه علاقه مندي ولري.
کلینټ هیل 50 کال وروسته د دې وجنې په اړه خبرې وکړې.
دا ډېر اطمینان بخونکی دی. په ځانګړې توګه د دې کتاب په اړه له خلکو سره خبرې کول، د دوی پوښتنو ته ځواب ویل، ځکه چې لا هم ډېرې پوښتنې شته دي.
په دې کې د کینیډي د وجنې د ورځې په اړه پوښتنې شامل دي. هیل وایي چې هغه باور لري چې لی هاروی اوسوالډ یوازینی قاتل و.
There are so many different conspiracies out there.
ډېری مختلفې دسیسې موجودې دي او ډېری بې اساسه دي چې حتی د غوی په اړه بحث کول هم مشکل ده.
هیل دروان 2015 کال د فروری په 20 په کالیفورنیا کې په خپل کور کې مړ شو. هغه درې نوي کلن و. دا و د کین فرباګ د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د کرکټ مبصر سیار زلاند وایي چې په چمپینز ترافی اتلانو جام سیالوی کې د استرالیا په وړاندې د افغانستان لوی وچه د روان 2025 کال د فبروري 28 نیټه تر سره کیږي. زلاند وایي کله افغانستان د پیل درې لوبغاړي پر مسولیت واخلي، افغانستان کولای شي د استرالیا په وړاندې شلو به وکړي. تفصیل پر پورت کې باوري.
د افغانستان لوبډله کې ټول دمغه د زړه سره ده، خو ډېر هم څه خوخيږي. راشد ده او ګورباز
د کابل په کلی زمان خان او پکتیا کوټ سیمو کې د تنکی ځوانان په ونی کې دوی یا درې ورځې په همدې کلیوالي کرکټ بوخت وي. دغه ځوانان د ملي لوبغاړو وروستیو لاسترونو ته پکتو هیله لري چې یو ورځ دوی هم خپل هیواد ته د کرکټ په برخه کې بریاوي راوړي.
موږ سکل په خپل منځ کې راټولېږي، ټول ملګرو ته وایي، ټول دلته همسایګان ورته راټولېږي. دغه وخت کې به میچ یې لکه 8 بجې سو یا 9 بجې میچ یې ټول راټولېږي. دلته میچونه کوو او کله په کې داسې وخت راځي کله چې جذباتي لوبغاړی پکې پیدا کیږي، چې کله اوټ سي یا بیټ په وکټه باندې وهي، مات سي یا بال ورک سي وشکي، کنه ټول بیا په ګډه سره پیسې اچو. دا مشکل حال و.
ولا موږ خو زیاتره د رسختیانو کې کرکټ کوو، ځکه ټول محصل دي او ټول درسو ته ځي. او سکل رسختي بیا یو بل سره تماس لرو، په رسختي په ټایم کې راټولېږو. زیاتره وخت د زمي ډېر خوندور کرکټ دی، ځکه عوام ډېر خی او نه ګرمي، بیا ښه کرکټ مونږ کوو.
یاد ځوانان وایي د محدود امکاناتو سره دوی خپل لوبل ژوندۍ ساتي. بیټ، بال او وکټ په خپل برابروي او د لوبي لګښت هم په خپل غالي. د دوی لپاره کرکټ یوازې یو لوب نه، بلکې د خوشي او یووالي سمبول دی.
دا بیټو بال دا شین لکه ټیپ مونږ ته پکاريږي. دا ورځ مونږ راځو بیټو بال خو مخکې نه مونږ پیسې اچولې، یا یو نفر خاص سره وي هغه مونږ ته راوړي، او یا په پیسو سره اچو مساوي توګه نو بیا اخلو. او یو ټیپ لپاره دا هسې نوبت ده، نو یو ورځ یوالي، یو ورځ بل اخلي، او هفته کې دوه ورځې یو ورځ داسې راځو تفریح لپاره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو هم دا لوبه په خورا کمو امکاناتو له همداسې سپیرو ډاګونو پیل کړي، چې اوس د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ په لسو غورو لوبډلو کې ځای لري. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې د تنکیو ځوانانو لپاره منظم او مسلکي کرکټ رامنځته کړي، خو دا ځوانان هیله لري چې د همدې کلیوالي کرکټ په مرسته یوه ورځ خپل هیواد ته ښې بریاوې راوړي. شمساریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان لندن نه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو، د برتانیې پلازمینه لندن نن سبا افغانانو ته پردی یا نا آشنا ښار نه دی. په لندن کې په بیلابیلو برخو کې سلګونه مسلکي افغانان کار کوي. یو یې د کندهار عطاالله دی چې د موټرو په کارخانه کې مستری توب کوي. قزم خان مندوخیل ورسره د کار او ژوند په باره کې خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د برتانیا په پلازمینه لندن کې دا تاولا غوندی ګڼ شمیر افغانان لیدل کیږي چې بیلابیل هنرونه او مسلکونه یې زده کړي دي. د دغه سي هنرپالو کسانو لقبل اوس مهال لندن د افغانانو لپاره یو بیگانه او پردی ښار نشکاری. اتاولا د کندهار دی خو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین کې په کډوالۍ کې د ګاډو مستریتوب زده کړي دي. هغه د لویدیز لندن په هاونزلو کې په یو ګراج کې مستری دي.
اصلی که ما از ما کار چه دیدم از ما ما سر ایزده که غلام رسول استاز نمیده نو آقا شم استریم آو نو از ما سبکم روانو او دخم بیادا دی سر ساس از پا پرایویت سکول که او تیچرم هم او سیکنڈ تایم باز ما میکنیک دخم خپل تکوانیو میکنیک.
اتاولا وای که ازده کری نوی کری نو دو سنیو اسری گاردو مستری توبی نسکه ولی
پدې کې ګرځا ماډل یا ریس یورپین 2010 دا ګرځا سیستم ورکې دغه دا په وطن کې زده کړو دلیم اپډیټینګ ورسروس.
اتاولا په افغانستان کې ګاډي چلوونکو ته د خپلې بهرنۍ تجربې پرانا کې وای چې هغه دې هرو مرو هر اونۍ د خپل ګاډي انجن بریکونه ټایرونه او ګروپونه یا بتې ګوري چې لپیشو او ټکرونو څخه وژ غورلسی.
اکثر ډرایوران چې شډ ډرایوران دي هغه خپل اول موټر چې سٹارټ کې او به چې کې سار وخت دې سٹارټ دې د مخ مبلین چې کې ګر شان چې زه او بل زه دا وایم چې هغه موټران چې چیر جوړو می روغو می پافته کې دی ور چې کف کې د روز د لیاس.
اتاولا وای د خپل یواد پرتله په لندن کې د ګاډو رغول ډیر اسان دی.
تزاد اړخونه بلا بیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.